ډیره مننه آرش شومین اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې افغانستان د هغوی هیوادونو په سر کې راوستي چې د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څیړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. دا مو د سر موضوع ده. په دې وساته خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 9 اکتوبر 1 تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له 2 نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 60 وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي رادیو ته وویل
هوایي ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسی پاڅونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مورچې ویجاړې شوي او د دولت 60 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له 2 نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. 2 ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یوه 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 12 ناحیه کې د پنجشنبه پورې نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپرل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چیباکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو اربیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل سوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکا یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځمې پورز په کووینونس ناروغي اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و. او د جمهور ریاست له کارکونکو سره وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس تخته سوي چې نږدې 1200 تنه یې د ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:06 کیدونکې دي. د خبرونې د راپورونو برخې ته ورګرځو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې دننه د خبرلاندو ملاتړ ځینې ادارې وایي
د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
په کندهار کې د پانګوالو ستونزې هم څېړو.
دریم ستونزه مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې. څلورم ستونزه مو د زیربنا شتون دی. پنځم مو امنیت.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څېړل سوی. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرونې منه اړۍ او کور کلی. د خبرونې د سر موضوع د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څیړنې کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څار د نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب سوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څیړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نو تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته په پام د ژورنالیستانو د قتلونو لپاره تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل دیار لسناتې وړل شوی پیخي په تیر لسو کلونو کې ثبت شوی دی. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوی. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې ریپورت د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی
هغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي رسما حاضرېږي چې دعوا وکړي، کله هم دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څیړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغه په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څیړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې 12 هیوادونو کې دي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال د کاروبارونو مشرانه او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. د دوامدار برېښنا نشټوالی، ناامني او اداري فساد لا هم په کندهار کې د کورونیو تولیدات او پانګونې په وړاندې لوی خنډونه ګڼل کیږي. د کندهار صنعتکاران او سوداګر وایي چې دغه ستونزې د دې سبب سوي چې له شاوخوا 233 فابریکو څخه 33 فابریکې وتړل سي. صادق رښتینی جزئیات لري.
لدی جنراتور څخه د پایپ جوړولو د فابریکې لپاره برېښنا برابرېږي. د کندهار په صنعتي پارک کې د ګل نواز شوانی په نوم د یو سوداګر په دې فابریکه کې چې برېښناوي 110 کارکونکو او چې برېښنا نوي یوازې 10 کارکونکو کار کوي. ګل نواز شوانی:
موږ په فابریکه کې چې حالات نورمال یا برخول ورو تقریبا 110 کا سکار دي، خو اوس موږ هغه 110 ډیرش کا سره سوالي.
شاغلی شوانی 15 کال مخکې د 2 میلیون ډالر په ارزښت د پایپ جوړولو په دې فابریکه پانګونه وکړه، خو چارې هسي چې هلې درلوده په نو لاړې.
ماول ستونزې موږ د برېښنا نشټون دي، دوم ستونزې د شریف قبالو نشټون دي، دریم ستونزې مو ګسترده اداري فساد دی په دولتي ارګانو کې، څلورم ستونزې مو د زیربنا نشټون دي، پنځم مو امنیت.
د شیوانی په وینا افغانانو سره پیسې او فکر سره او کفرستونو ورته برابر سي په بیلابیل برخو کې افغانستان په کور بسیا کولای سي. د برېښنا او نامني ترڅنګ د کورونی تولیداتو لپاره د یو باثباته مارکیټ نشټوالی هم پر کورونی تولیداتو ناوړه اغیز کړي. د کندهار یو صنعتکار خلیل رحمان:
مهمه خبره د بازار مول تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازې چې مول تولیدات لرو په نیمه اندازې فروشات نه لرو.
دا افغان صنعتکاران وایي له بهاره په ځانګړي توګه لګاونډوي هیوادونو څخه په وارددونکو توکو د ګمرکي محصول کموالی یو له غلاملون څخه دی چې د کورونی تولیداتو بازار خراب کړي. یو بل صنعتکار عطا محمد د برېښنا تر نشټوالي ورسته د خپل دوهم ستونزې بولي:
وه مشکل مو دادي چې موږ کم شي چې خود کې پاله روپ ملکی دا هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تروپانه جګیږي.
کندهار کې د امحال یو سلاتش فته فابریکې فعالي او درو څلويش نوري غیر فعال دي. د کندهار د صنايي خوني مرستيال نعمت الله نعمت وای ډیر خلک ستا چی پنګونی ته چمتو دي، خو شرایط ورته برابر نه دي.
موږ د برېښنا د کمبود سره مخ یو او موږ ته کوم برېښنا په کافي اندازه باندې نست. تر اتیا څخه ډیر مراجعین موږ لرو چې هغه غواړي پنګونه وکړي. متاسفانه په دایواله سيزه کې په کندهار کې یو متر ځکه د صنعت لپاره نه ده توزیع شوی او دا مازلام داسې پاتې ده چې خلک باید دوام لاس دریم لاس په تور بازار کې د ځکه رانیسي، ولی صنعت باید ځکه ورنکوي.
د کندهار والی حیات الله حیات د صنعتکارانو ستونزې تاییدوي او وایي چې د ځمکې د کمښت په برخه کې د صنعتکارانو لپاره په دامان ولسوالۍ کې پر 950 جریب ځمکه نوې ښارګوټي جوړیږي. شاغلی حیات د برېښنا ستونزې ته په اشاره وایي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پر اتاق سره او د سولري برېښنا د تخنیکی وسایلو پر رسیدو سره به د صنعتي پارکونو د برېښنا ستونزې هم حل شي.
یغه ماشينري کابل تر رسیدل ان شاء الله کې رښتیا یو نه دوه کې راشي چې هغه ناس شي ان شاء الله دل مریض برېښنا نام چې هغه ځانګړي د صنعتي خارګوټو د لپاره تمرکز دا او چې اکثریت پر خېدو ته ورکول شي هم د ستونزو بیره فشي. نامني تاسو ته معلومه ده چې یو په صنعتي خارګوټي نه په متاسفانه په ټول ولایت کې نام نشته. ده من کوخخ کو چې صنعتي خارګوټه د دغه نوې سروې او یا د تصفیه په حساب باندې چې یا واره د مرز معلوم من حتی د تلوالو چې د دینه دیوال تاو ترڅو د دوه امنیت خوندې شي.
کندهار د صنعتي فابریکو په شمول شاوخوا 1.5 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري چې اوس یوازې د هلمند له کجکي څخه 3 میگاواټ برېښنا ترلاسه کوي چې هغه هم وخت په وخت په معلومو او نامعلومو سببونو پارچاویږي. دغه راز 15 میگاواټ برېښنا په دامان ولسوالۍ کې د سولري پاور پلانټ څخه ترلاسه کیږي چې د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له خاطره ډېر کله فعالیت نسي کولای. د غزنی څخه کندهار ته د وارداتي برېښنا د انتقال چارې هم چې 2 کاله مخکې پیل شوي د کرونا وبا د خبرېدو سره په ټپه درېدلي.
په کندز ښار کې د مسګری زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندز مسګران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه ارزانه فلزي، شیشه یي او پلاستیکي لوښو واردات سبب سوي چې خلک د مسی لوښو اخیستلو ته زړه ښه نه کړي. اجمل آرین راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو مهال دلته د مسګری یوازې دکان نه وو، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه لاره 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خوا دلته 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره یې ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایر همې مردم اوسې بدخشان میبره، مردم دوردست که
د مسی لوښو پیرودونکي کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست او زه به اسمت سروان راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزي محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلی دي چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکوي. استرالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یوه کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیږي. په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کیڼلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګاردز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیلېږي او د افغانستان لشته لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور پاړه رسنه یو ویلی چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبي سره بلد نه وي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستون سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دوو مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روحوله انوری او نور تفصیل.
څلور 50 کلن احمد جان د اسداباد په روختون کې د خپل درې ټپیانو سرته ولاړ دی. د غیو مور دوه زامن او یو لور څلور ورځې وړاندې ټپین شوی. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
دا جګه پټي ولا کوي هغه روخ سره سجاړي هغه مریض خو پریدا چې هغه چې په کمزای کې اوري سړي سره بدی کنه یو مریض چې دې داسې سورشه داسې او په وچه ری سر کړی نشه نه کنه بل دا غلط چغي خدای زماړه چقا بو چا دلو هغه له وې ګنده او بس چرواو او پاور کې ولې دو ازمن زنانه چې کله پټي ولا وکړلې هغه تزاب شو ولې ده.
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولې د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلن وريري هم پکې وجل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 12 روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دي. د اسمار ولسوالۍ وسیدونکو ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلتي پلاس کې نیولې وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټوله دوايانه د بازار نه اخلو سونز ډيري د خلک ټول به وسه دي بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ وسیدونکو دی وای کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته ول بازارې واخله.
قبل ورځې خپل ورغلی او ما حتی دغه دی پرستامول ګولې هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې به د بازار نه یو څه اندازې دغه کول هغه خلک موس د بازار نه دوايي د غستلو طاقت نه لري مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي. کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول خپل ورغلی مو پرستامول ګولې پیدا کی.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وسنه لري نو حکومت ته پکار دي چې په روغتونو او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عام روغتي ریاست مسولین هم مني چې کله نا کله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عام روغتي ریاست مرستیل عتیق الله نواری ازادي راډيو ته ویل
دواګانی مخ یو سان ده کم بو تو خو وس الحمدلله راغلی او بعض وخت کې شارټي دی ګولی راشي او دوا راشي هغه کې مونږ بسنوي ځکه چې خماخه حجم د مریضانو زیاتینو.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روختونه او روختي مرکزونو کې خلک د درملو لنشتوالي شکایت کوي بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روختي کارکونکو لنږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو لنشتون او صحي کار کوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې لامل کاری اعتصاب کړی دی.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. فرانسوی رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګوزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو ور بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله د اولاد مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره دیر سانتی متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سرې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګوزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروستۍ سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته لاغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید ګزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دې نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې د نو نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ د نیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سختدریسو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څیړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,20,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډیرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څیړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي ځکه چې اټکل کېږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بې ساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې له لاتینې امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,10,000 تنه وژغوري.
دا څیړنه چې په نیچر میډیسن نشیا کې خبره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څیړنه شي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیان شمیر نیم میلیون تنو ته ورسیږي، خو که په سلو کې پنځه نوي خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمیر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,250,000 ته رسېدلی چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چارواکي وایي د یفتلې بالا په دوآبه سیمه کې پرون شل تنه وسله وال طالبان په هوایي حمله کې وژل سوي دي او اووه تنه نورو ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان فرید احمد مشعل له دوو نورو کسانو سره د طالبانو په یوه غلچکي برید کې ټپي سو. چارواکي وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. په پرمن ولایت کې چارواکي وایي 15 تنه یې د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. دوی ورځې مخکې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي و ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړه چې د دفتر رئیس په کورونا وایرس اخته سو. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونې د راپورونو او تحلیل برخه پای ته ورسیده. په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ او کور کلی.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه وګمې جوړه کړې ده او زه مرسلین اصلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونې موضوع په لارو او کوڅو کې د ښځو جنسي زورول دي. ښځې د امنیتي ستونزو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونې سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې ښځې او نجونې جنسي زوروي.
کورنۍ سم روزنه ورکړې وای بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه له کوم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونډه د ماشومانو په روزنه کې څومره اړینه ده؟
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونډه او نقش لري.
د نجونو او ښځو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونې پیښې راکمې شي؟
دا په کار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور لوګمې واورو چې دی وینجلې په حق پیدا کیږي.
د معلم ورځ وا او زم مکتب ته تلم یو غټ کې کم را سره وم. یو لیک را پسیراتلو چې ډېری بعد خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهیدم. دا څو ځګه ما په سیرا راغی. زه ډیر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسیدم کیک می د کراچۍ په سر کې کی خود او د کراچیون ګلاس می واخیستل. دی باندې می وارک دا ګلاس خو دی باندې خو نه لګی خو ګلاس مات شو. امدغه و چې دا هلک لار او ما شای پرې خود.
دا سیدا و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هر ورځ د جنسي زوراونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو له خوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زوراونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناستوم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نه خوده. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه مې تیرېږي نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دیونه اخر ورځ ده نو کول شي چې لطفا مونږ پرېږ دې دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې یا پاغه عمل باندې مختلف شي په ما د ترافیک ستر کې ولګې دی ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم کنه یعنی زه څه کاره چې زه د پرېکړې وکم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي کنه خو فقط هغه ځایمت دی چې دی غوړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپل خبر ورسوي
دا چې ولې یو شمیر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري د هلمند ولایت اوسیدونکو ملاله اسحاق زی چې د دوه لونو او څلورو زامنو مور دوايي ک کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسولیت سم تر سره کړي نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټ شي هغه د یوې مور په توګه وایي
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د وو کالو څخه یعنی قانوني د وو کالو څخه اولاد یو دغه ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي یل دوی ته باید د وو کلن څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورون ور باندې ګران دي دغه څه باید باندې فکر وکړي چې یو انجلی که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري مور لري پلار لري دا څه دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بیا د بلوکان چې د انجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي دوی کدا څه قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لور دوی ولار سي مکتب ته او دوی ته حزیت او آزار او پیش سي دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي نو دا پکار دي چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکي او دا پکار دي چې حکومت هم به دې باندې باید توجه وکړي
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اوریدل کیږي په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک لدې کبله زیات اندېښمن دي خود خزو او جنو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي ښځې او نجونې د ښوونځي پوهنتون کار د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي زورول کیږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي زورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري په راپور کې راغلی چې خزې د جنسي زورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ نا انډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي زورونکو ته په بدسترګه کتل کیږي او له همدې کبله خزې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی د دې ترڅنګ د زورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالی او جنسي زورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي ښځې او نجونې تر ډیره د جنسي زورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي په تیره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریکه کړي نو کیدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی زله دا مشکل نه مخامخ شوم زله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو لخوانه تقریبا شوم
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک د ښځو په وړاندې شتستونځي او ننګونی زیاتی بولی هغه وایي یاد وزارت د دغستونزو د